شنبه 11 مارچ اعلام کرد که تأخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از امریکا ادامه خواهد یافت. با اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان امریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدانهای هوایی تحت آزمایش های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را با این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطینه شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی امریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز امریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی امریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان امریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پسپوک،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغلاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شوه. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري. آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بې تسوکه کیدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې میلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله د ټیم غړی خغلی فضل احمد مانوي به را سره په دې برخه کې میلمانه واوسي، او دا برخه به نږدې تر څلورو بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اورېدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0999 40 50 او 0999 225 55 ټلیفون شمیرو را سره اړیکه واخلي که نظر او پوښتنه ولرې زموږ له میلمنو څخه سره یې مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ، او تر خوایې کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره یې البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تېر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او تر خوایې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې، او زموږ د میلمنو نظریات مو اورېدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر څلورو بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده، البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او تر خوایې د سولې روان بهیر. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډېره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خوایې د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنی نکړي، تر خوایې د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دي هغه خوندي وساتي، او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کېدی شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستند. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه، و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغانها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مرنه. واقعاً چه رستنی سیاسی تحولات افغانستان که دستور پروسی لپاره یا اولوی بکل که مشکلات ده ایجاد سبب کن، ذکر لپورن مهم و اساسی خبر د افغانستان فصول دی پروسه کی دی یو سیاسی صوبات او د افغانستان د اسلامی جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسی اجماع د موجودیت مسله ده. ځکه چې د سولې پروسه یو ملي پروسه څخه ده چې تنها حکومت نشي کولای په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسي جهاتونو اعضابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسی رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله و نتوانیدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخبوط و دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې و یو توافق ته رسېدلی وی، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده د هغه لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وی په سرعت مخکې تللی وی، او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې د روان بهیر ته ورسیږي، څه شی اوسي؟
ما مخکې در تورې شم، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروري ده. او د دغه واحد ټیم لپاره له میاشتو نه کار شوی و، تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونو پورې هر یو د خپلو پرامینو له لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه اور شوی یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقه وي ولیږو. بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپلو کوشش کوي د بندیانو په حق فرمان صادر کړي، کېدای شي نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکراتو سره یو څه فرق لري. ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده، او هغه هم په داسې وخت کې چې من د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادگی ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د شنبې ورځې وخو دا چې د غپلاوي ورسته کیږي اعلان وي. نن دریز دا ده چې ارګ وایي لا هم بحثونه روان دي، اما ترخوای همشمول حکومت په نامه باندې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوان، هغه وایي چې سبا ز خپل مذاکراتي ټیم اعلانوم. کله چې دوه درسونه موجود وو اوس یو دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي
بیر شک طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې لتیرو اتل سکالو دا او اوس راضی او سیاسي جوړجاړی ته یا مذاکرې ته، نو مقابل لوري خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوری کمزوری وي، نو دا خو به طالب نشي کولای چې د دوی خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي. خو په عموم کې د سولې لپاره د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلې کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي، او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بلاخره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلا په ار کې ده او رئیس جمهور ده او بل ډاکټر صاحب عبدالله سر مشفی لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده. دغه نه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک وي چې تر څو پورې یو همشموله مذاکراتی تیم وی چې هغه د ټول استادیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتی تیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغانی خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دیوی هوکړې ته رسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي. که تاسو پام کړئ، ښاغلی خپلواک پرون د افغانستان ولسی جرګې په چاچونه وکړه د پلاوي د ټاکلو لپاره، ترخوا یې د مشرانو جرګې هم دوه کسان معرفي شول اتمان به په جریان کې استئ. د افغانستان د منافیو نه، البته د افغانستان د منافیو نه دفاع، ترخوای یوې موخې ته رسیدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچې اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه اوسي چې یو وایي زه یې معرفي کوم بل پې جوړ جاړي ته نه رسیږي، دا کولی شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه سازولي وکړي؟
قطعا زمون لویترین مشکل داده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کیږي دا د مذاکراتي تیم برخه کېدای شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفر په حدودو کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدای شي دا د یغې لپاره وي. مذاکراتی ټیم که واحد نه وي زمنګ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لویترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشویش کې دي، هغه دا چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت د مذاکراتو مالکیت هم زمنګ د لاس لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کې چې دا به دوام وکړي. امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان د خلکو باید استازیتوب ونه شکل ځکه نور میعادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړ شي. او که موږ هغه ایدال حالت غواړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثنا د 2004 ټاکنو چې بدون جنجال خلاص شولې، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یادی یوې هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټولو لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه یو حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې به وي او هغه ملي منافعو ته په نظر کې نیولو او د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټون کې موږ نه یو او ډېر څه به د لاسه ورکړو.
ښاغلی خپلواک، حتما متوجه شوي یاست کله چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سورې په اړه باندې دا را مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله که چېرته د داعش د لمنځه وړو یا د داعش د ریښې د لمنځه وړو سبب نه شي، یا دا بیرغ کده شي بیرغونه را بدل شي، دا هیڅکله د منلو نه ده او موږ به بیا فکر وکړو. له ده نه یې وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و، البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې رادخیله کړه چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترکه واوسي. اوس که چیرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې نه واوسي او هر یو وایي چې زه یې معرفي کوم، حداقلا پاکستان ته دا بهانه څومره په لاس باندې ورکولی شي چې ورور لا په کور جوړ نه یې، ما که طالب باندې فشار راوستی تر یو حده پورې دغه ځای ته مې راوستی دی، دومره ته لومړی په کور باندې جوړ شه بیا راشه لما سره فشار را سره وکړه یا خبرې را سره وکړه. دا بهانه یو بل سټیج ته، هغه مالکیت بحث چې تاسو را مطرح کړ یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډېر ښه ځای باندې ولګي یو ضربه دلته افغان ملت ته اوسي.
مطلقا تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم. مشکل زمونږ د افغانانو کاره په حکومت کې وي مسؤلیت ولري او یا بیرون سیاسي نوي هغه هر وخت له مسؤلیتونو څخه فرار کوي، بلکې د شان مطرح کوي چې د هغوی اجرا تر ډېره حده پورې په دوی پورې اړه لري. که موږ لږ مخکې لاړ شو د بند توافقات نورسته که خو کو بد یو حالات رامنسس او قوی فرصت موجود و چې هغه مشرتابه چې په یوه وخت کې موجوده وای دغه پراګنده طالبان چې د جنگ نه لا نوتلی او ټول تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سولیز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مدې ته مجبور کړ چې بل خپل کلو لاغه وتل او بل اخر په یو لوی قوی حرکت ته بس عین معزله کنن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نروسته هر حکومت چې راځي دا حکومت وي بل حکومت وي هغه بیا هم هغه واړه نور ناراضي ګروپونه یا افراد او سیاسي ډلې یا هغه غیر مسؤول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي هر هغه نور دلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي دلې د یو غوي څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به د یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وي که بل هر څه وي رامنځته کې به وي. لومړنی تعهد زموږ موجود ده چې څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیجي وه او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې که نظامي ضرورت وي نظامي اقدامات وکړو هغه قوت چې د طالبانو سره ده د هغه او د دا قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامي د نورو ډلو په خلاف.
بسیار زیات تشکر آقای خپلواک، شما منتظر باشین در خط تلفن ما چند شنونده را میگیریم. تماسشان
کجا هست؟ برادر عزیز ما سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتان را مطرح کنید.
زنده باشی برادر. آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی تشنه قدرت هستین، تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش تشنه قدرت نیستین، خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست، چرا از امکانی نمی کنید؟ چرا انتقام در خاک و خون بکشین؟ چرا میخواین آب در آسیا
به سر زد؟ تشکر آقای جاوید، ممنونتون. ما آقای معنوی را تماس گرفتیم، قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم. چند شنونده دیگر تماس هاشان را میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ تماسشان قطع شد. شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 20 35 40.
سلام خرقلاست. خرقلاست ازادی رادیو دمیر بانی.
سلام
دوست. میر بانی زن را تماری فکری لکم زی مواری کنید. خوش آمدید، بفرمایید.
نامتان از کجا تماس گرفتین؟
حافظ از مزار شریف.
آقای حافظ از مزار شریف، مهربانی کنین.
بله بله بله،
بحث جریان داره، شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتون را ارائه بکنین. بسیار کوتاه مهربانی.
تشکر. سلام بر مهمانای محترم شما، سلام بر شما.
علیکم سلام.
کارکنان رادیو آزادی، امیر سوال مطرح میکنیم که دو تعلیب اجرا شد، مردم تشویش است هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه، یا از یک طرف یک پروسه ملی صلح هم در جریان است، یعنی ما کل مردم در تشویش است. امیر سوال میکنیم که یک دیگه همی نشر افغانی صاحب بدون مشوره، بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیب شه برگزار کرده میشد که امیر بعد از خلاص شدن مشوره ایشون حل شدن جنجالشون باز مراسم تعلیب برگزار.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه، این موضوع برنامه است. اگر مشخصا در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین، یک دو تماس دیگر را بگیرید. آقای زهیرمل سلام علیکم. بله
سلام خرغلاست، ازادی رادیو ده ازادی پڅپو کې خبرونه مهرباني. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهرباني، څوک لکم زید را سره اړیکه نیولې؟
جلال الدین احمد لغمان نه.
مهرباني جلال الدین صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپل واکس پر سره د ټلیفون پر کړخه د کومه پښتنه لري د دوه لورو کې دل بد سولې په پوسټ کې مهرباني.
چه در دکتر غنی خود کمیسیون پا سند یاد کنه؟
بله بله بله.
دکتر عبدالله پا کم سند حلف یاد که؟ او کده کم اعتراض لرین و پا کمیسیون دید کی کنه نو اصلا ده په قانون نه پیږي کمیسون کشکی ملل متحد دا سارنوالی نو دا د اشتر غنی په مقابل کې ولی حلف یادی په کوم قانون حلف یادی
سای ډیر مننه تشکر په خیر یوسی یو بل اوریدونکو به مراوغ خلو بیا خپل واک سپټ ولاړ سو السلام علیکم د ټلیفون غا در وعلیکم السلام
حضرت محمد خیر خوایم د کونړ ولایت توقی ول
مهرباني خیر خواسه
تاسو ملمنو ته سلام
وړاندې وعلیکم السلام مهرباني
یو پښتنه د کچیر ته ډاکټر صاحب عبد الله لوړه کړی وکړه
ها
دا د تاسو رسمي سند دلاري د لوړه وکړه عبد الله صاحب او بل کوم رسمي قاضي خودر ته دته د تحلیل مناسب مراسم وړاندې نه کړل دا خو یوازې یو عادي ملیشیا ورته مراسم وړاندې کړل نو دا اوس د سولې لپاره مذاکراتي ټیم اعلانوي آیا دا ټیم به څوک ورته ومني کنه
صحیح تشکر په خیر یوسې زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پښتنه چې تاسو وکړځئ په یو بل ډول باندې خپلواک صاحب ته مخکې کېږدم خپلواک صاحب په داسې حال کې چې دوه لوړې شوې دي او دوه ټیمونه ځي څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته سیاسي جوړ جاړی لا هم په منځ ته نه دی راغلی او اتمن تاسې د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاستئ ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مو هم مطالعه کړې دغه اړخ فکر نه کوئ چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی هغه اقلا دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره بخشي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسو فکر وي یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاړ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم ارث د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې سي یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع سي او یا مشترکاً وي او یا په یو مختص زمان کې شروع سي مختص دینه چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي خو لوی ترین مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نتوانې دلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو هغه ته توجه وکړي او بلاخره طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې نه برلاسي معنا داره چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو بین الافغاني مذاکرات ته آماده یو کلی خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډېره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کیږي دی خواته دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کیدله په یوه وخت کې دی لا برلاسه شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅوک اشتراک نه کوي یا هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټولو سیاسي نو پاستاتو باندې نه هیڅ شی راغلل بلکې د سیمه هیوادونو او نړیواله ټولنې هلته حضور لاره او پرستوي کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځیدله دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسه ده او هغه برلاسي بالاخره دا د چې کېدای شي د نړیواله ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین افغاني مذاکرات هم په یو بل تعامل ورسیږي چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي چې بیا به یو بل ډول ستونزو مشکلات سره مخامخ وي دا هغه ستونزې دي چې من عملا ورسره مخامخ ولم دي خاطر وایو چې له ټولو نه مهم دا او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه د افغانستان د رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د غرستفات هیوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټوله معنا باندې خصوصا افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولی سي ټول پروسې پر مخ بوزي بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت او سیاسي ثبات او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو لاندې خاطر رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي او لمړنۍ د ډاکټر سیف عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي او بیا نور سیاسي متحدین منځته کې تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کار ونه شي موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو. بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه دغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې، که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو، کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو، او که ځینې نور سرې کرښې چې وړاندې خط شوي کشوي چې اور بند او تر خواهی د تاوتریخوالي کمېدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د عملي کېدو بهیر ته دننوځي، نو بیا ولې دغه د هیئات یا د پلاوي د ټاکل کېدو یا په کور درنه دغه د سیاسي جوړښت په برخه کې دغه بهرنی فشار یو پایله نشي ورکولی؟
داسې هم نه ده چې سړی فکر وکړي چې بهرنی فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواوو ترمنځ د تحالف نه مخکې مطبوعات هم راووته، ان تر یو حده پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینه کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت او هم جناب ډاکټر سیف عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورکول او د یو پروتوکول، ان دا تر یو حده پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر سیف عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د دې وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر سیف عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواوو نه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي او دا یې خواسته، او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یوغوی د بین الافغاني مذاکراتو د زر شروع کېدو لپاره کار کوي په دې باندې کار روان ده، خو دا به یو وخت غواړي. یعنی په اسانه توګه داسې زر به ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي، او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ شي.
زما وروستۍ پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې رواني خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به ورته زه وایم، ځکه چې د هماغې د پایلې نه راوتی خو اصلا دغه سیاسي بحران نه لرې وساتو، او حداقلا هغه خطرونه چې ورته ورپېښ دي هغه زیانمن نه کړي دغه پروسه، او موږ دغه د سولې خبرې لا ښې مخته یوسو.
اول خو هېڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د ټاکنیز او سیاسي جنجالونه اغېزمن نه کړي. متاسفانه دا دوه کاله موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغېزمنه کړه، موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو عملا ولیدل. اوس چې یو بله لویه بدبختي راولاړه شوې ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړه او ډاکټر سیف عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي، نو دوی د یو بل فرمان نه مني. پرون خو دواړه په یو حکومت کې وو، یو رئیس جمهور و. نن لومړی چې دغه معضله حل نه شي او د دې لپاره د حل لاره پیدا نه شي، دا سبا فرمان ورکول بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور د پرامین به ورکوي، د سولې په هکله د هیئت د مذاکراتې په هکله حکم به ورکوي، هیئت به تعینوي، اقدامات به کوي، د بندیانو په خلاصول. دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت ونه پېژني یا ورته قایل نه وي، خو هره ورځ یو جنجال ده. نو لومړی چې دغه جنجال خلاص نه شي، د مذاکراتي ټیم تعین څه خو دا خو به هم د یو چا په امر باندې، د یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي، دا خو هوایي نه شي کېدلی. دلته یو مدیریت ته ضرورت ده، یو پنځلس لس شپږ اته شل نفره چې هیئت وي د هغه لپاره یو مدیریت ته ضرورت ده. وزارت خارجه، امنیتي سکتور، وزارت مالیه، دا ټول هغه نور دولتی یا حکومتی اداری دي چې باید د مومد واقعي وي د مدیریت وکړي د سول وزارت د ټول غسر نو چې دا باندې توقع نه وي نو موږ یو قدم مخته شو دی سونو سره هر ورځ مخامخ یو لېغنه علاوه د سول ملي مسالېتی شورا یا جرګه یا کمیته هر نوم چې ورته اخلو چې د افغانستان ټول سیاسي راتول او رئیس جمهور دغه وعده کړې و دغه چې دا ټول سیاسي په هر کې موجودیت ونه لري نو څنګه کولای شو چې په دې ټولو پروسه باندې مشترکاً مختلف شو یا یاد باور فضا رامنځته کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتن. ممنونتان آقای اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز، برای شما باید بگویم که ما تلاش‌های زیاد کردیم، حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خازون از سخنگویان تیم عبدالله، اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کردیم
در این بحث با ما می بودن، اما متاسفانه به پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنیم.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا هستم، مهسا محمدی، محصل هستم، محصل صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی، حدوداً 20 ساله، باشنده ولایت فرا، قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه، از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره، به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقت سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونی، هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه، یک صلح باشه که به نفع دو طرف باشه، یک صلح دائمی باشه.
خرغلاس بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري. نن دوو موضوعاتو باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات باندې د دوو لوړو یا په اصلاح باندې کې یو بل اړخ هم ورته ام دی یو موازی حکومت اعلان څومره غیس کول شي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبات او هم پانل ټاکنیز د څخه یو څوک ځان سره ولر ترسو د هغه پوښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې هغوی ورته ځوابونه وایي. خو که څه هم خغلی خوزونه او خغلی معنوي موږ سره ژمنه کړې وه چې د بحث په لومړیو کې به یو په دویمه برخه کې بل موږ سره میلمه کیږي، هم متاسفانه دوی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب او زموږ تخنیکي همکارانو ډېره هڅه وکړه.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم جواب ندادن متاسفانه. همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
از مشاوران رئیس جمهور را با خود داشته باشه. بله. در بس
خود تر حقه چی پا اریکه کی کی گی یو خب فرصت با اوسی آوریدون که تزی فکر کنم پرسه سب چی اوسی آوریدون که لسان
شده با چند تماس شرمنده حتما جواب میتیم.
بله. سلام علیکم.
صدا رادیو تان همیشه که خاموش بکنین صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من خاموش دارین؟
صدا شما را داریم، نامتان را بگوین از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
نه من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از این میمونه
مهربانی،
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه.
آها.
کم و زیاد. آها. امی بر کاندیدا شاید نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر.
آها.
اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است، بر از اون صدا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گوسفند هستن، چرا بر ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است همین شب به طریقه واکسین به زمینه مردم زخم کنن دیگه خودشون میدونه، همی افغانستان میدونه.
تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
دیگه اینمی دیگه پیشنهاد دارم، دیگه خود از همی دنیا بشرمند، از مردم افغانستان، از خدا بشرمند. دیگه بس کنه نمی ملکه.
زه فکر کوم د کرونا وایروس هغه واکسین هم تروسه پورې جوړ شوی نه دی، درسته ده نه؟
نه واکسین نه، همی را بیارن مسئله واکسین تطبیق کنه، بعد می باقی مونده نه وره خدای چیز هم نکنه، اولادایش هم خدا خراب نکنه. همی باقی مونده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که است بر اجا تطبیق کنه، مثل واکسین تطبیق کنه که کلش هم بمره، یا بیشی گوشتان آرام شد همونجا هم زندگی کنه.
دیره من نکیم سب، تشکر بخیر یوسی چرا سر مواردی کنی ولی من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلی ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیر خراغلی بحث ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای کړم. په یو ورځ باندې دوه لوړو مراسمو کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اول تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کېدو ټول دنیا همدلته و، کابل کې دغه دلته و، او ټول دنیا د خپل مسجدونه او مبارکۍ او دا شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلق دته په هغه اندازه چې دی غواړي رای ورکړي. دغه رای په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په تو باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. در ملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده چې هو دغه رای ټولې قبولې کړي، د دوو کمیسیونونو قبولې کړي، لیکن
آقای مصداق، حالا شما میگین قناعت نمیکنه، آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت مشمول مراسم سوگند برگزار کرد. امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت مشمول با تدامیچی یماماتو نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. آلب رای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما 4 مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن، ما او را دیدیم، خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تحلیف بوده؟
نه بعد از اون. اما دکتر عبدالله چیزی را میخواهد که یک حکومت مثل که به 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، حکومت
به میخواد
که باز تشکیل.
یعنی مستاق سبب خیلی که زده غلط اساس خبره قطع کنم بختنم بتاکم دغه وختونه که چې خغله غنی وړاند کی هغه ته خغله عبدالله بیا دی خو تبادله کی څه شی شامل دي؟ ډاکټر عبدالله
30% د کابینه تاکل او د غوړی چې د کابینه په راس کې د خپل وی د ډاکټر غنی خاتونه چې ماول وستل په تبادله کې 30% هیڅ وجود نه لري. دکتر عبدالله غواړي چې د صلح د طالبانو سره د صلح د تیم مشر شي. دکتر غنی ورته وایي چې ډېر ښه او درسته ده، او دکتر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي. دکتر غنی او د ده دولت ساز تیم هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مصداق عزیز، 3 مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال 2 سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون رو بر دکتر عبدالله ما میتیم. درسته. اما 40% کابینه را با کدام اساس
مصداق ډاکټر صاحب مصداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه وای چې سیاسي مشارکت وای د حکومت یو اصل ووسی هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو فکر نه کوي چې د سونز د حل په ځای د سونز د حل پر وړاندې خندونه را ایجاد ول دي
نه هیڅ کله نه سیاسی مشارکت معنا داده چه طول و قومون و نه به طول و عذاب و نه به طول و با نفوذ و کسان و نه به حکومت که باید برخه ولی سیاسی دا نده چه مثلا تب و راضی بزور و بزان تحبیل اوی اوایی بود چه ما تا دوم را شایره که و کنه را که وی زخپلم دی خپل ملا را ولم چه ما تا تحبیل کنه
اوس مزداد صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وو یا شرکت پکې ولري ادرس د ښاغلي عبدالله هغه د چې تاسو وسره اړیکه نیسئ که نه هغه نور ادرسونه هم شته چې وسره خلک په عادي اقلا اړیکه ونیول شي او دغه ستونزه حل شي
بالکل تماسونه نیول شوی دی دغه نوی حکومت جوری که دا با یو سیاسی کابینه وی او پا دی که با یعنی طول خلق دانونه او گوری دکتر صاحب عبدالله در تیر پینزو کالو که دغه سی وزیران مقرر کری دی چه رشته تا دی وزارت لیاقت پاکینه و مثلا دی اوبو و انرژی وزیر دیده دو کال د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګه ولایت کې مصرف کړی ده د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپل منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په کار دي چې دوی سره وعده کړي وه او هیڅ هم ورته ونه کړل لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري پوهېږي پلان ولري او غواړي چې دا ملک جوړ کړي هغه خو هر څوک نشي کېدی نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده او خلک پوهېږي چې دا راتلونکو پنځو کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي
مصداق صاحب شما پیشتر در مورد سه خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را خواست عبدالله 60% بود در حکومت اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرسه
خب پیش ما درست خبر ندارم که 40% بود 40%ش ما شنیدیم 60%ش هیچ نشنیدیم اما پیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت ناتو امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستند طالبا حاضر هستند که بیاین در صحبت‌های بین الافغانی شرکت کنند دیگه آل اقدر او دکتر غنی دکتر عبدالله او را قبول نکرد با مو وقت آل وقت شده ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده اگر 40% کابینه را اونا بگیرن دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش از 5% داد از 300 اونا بگیرن دیگه رئیس جمهور باز یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر
آقای مصداق حال فعلا رای حل چی است اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را رای حل چی است امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از کوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه لازم نیست ما یک حکومت داریم اینجا احکام جاری است هر کس که قانون بشکنانه هر کس که از احکام با خود قبول نکنه احکام است میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره از طریق قانون جزا در اینجا قانون قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیدار را با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
یعنی هیچ کس همتو پلان نداره که هیچ کس همتو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چیو سو آوریدون کتم وقت ور کو، انشاءالله نوری پختنه مشته چی بایی سر مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیره بانی. بله غږ ما اورم، ځان راته معرفي کوي له کوم ځای مو اړیکه نیول.
میراغا مجدی ما د پروان ولایت.
مهرباني مجدی صاحب.
هغه د عبدالله چې کله د انتخابات نوې شروع شوي وو او دوه شته زه کامیاب نه شوم، زه را بیا خروته هم خدمت دی په داسې پېده خو دده لکه چل وه. او بل زه دا خبره که کمه چې یو سړی پردۍ ښځې راوالي او یو ملا راوالي مقصد خالي لږ سبق ویلی او ورته نکاح که پردۍ ښځې نکاح ښځي که نه ښځي زه دا به
ښیم. صحیح، تشکر دا ستاسو نظر. او موږ واورېدې یو بل اورېدونکي ته به هم وخت ورکړو چې څوک دی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تماس شنونده ما قطع شد، تماس دیگه میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سربانیا قدرت تدرسېدو په سربانیا یو مشکل جوړیږي. د 2014 کال واغنه وړاندې ک تجربه او سیاو تاریخ تم ک سړی وګوري یو شمیر مسائل پکې لیدل کیږي. یو شمیر بهرني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لورو باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر پخپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي. ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتونه چې انتخابات نه کوو نه کوو موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کېږي. که نولس کاله د جنګ کړی ده، بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که ډاکټر صاحب که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کېږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوي یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې لس سلنه کموالی راښیي؟ او که بیا د تېر پنځه کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه څلوېښت یا پنځوس سلنه هم پوره تحویل شوې نه ده. نو څه معنا لري؟
نه ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار د یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دي. دلته د پنځو کالو کې ډېر زیات مشکلات و، حتی تر ولسوالانو پورې به جنګ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو، یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان و. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. د خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت، ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو حکومت ته خدمت نه کېږي، خلکو ته خدمت نه کېږي، افغانستان ته خدمت نه کېږي. خلک همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو وعدو په اساس چې موږ سره کړي دي پرېږدي.
ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته یا هر یو لورې ته، مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته. دا مسایل باندې زما بحث نه دی، په دې دی چې واک ته که یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې. ما وړاندې مې یو اشاره وکړه، دلته یو فرمان صادر شي، تر خوای دی بل لوري نه بل فرمان صادر شي خلګي چی چې اوس موږ سو حکومت په یو کوم حالات کې قرار ولرو تس یو ول یو روخانه تصویر د دی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور کول کیږي د جمهور ریاست له خوا چی کوم مسیر ته روان دی افغانستان
ګور د خلکو ته زر پیدا فیصله ته ورسیږي چې باید خپل رائے نه طرفداري وکړي د خپل رائے په طرفداري راوځي او خپل आवाज جګ د ډاکټر عبدالله تیم وو ولایتونه وتړل او نه غوښتل چې هلته رای وشمیرل شي او داسې ځینې نورې خبرې خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تعامل نه لري تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه ورته ویې ویل په بغلان کې خلک راووتل ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بې اتفاقي په منځ کې راشي موږ چې رایه ورکړې ده په مغه اساس سره ده یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي اما که دا موضوع دوام ولرله قانون شته محکمه شته څارنوالۍ شته
آقای مصداق شما وقتی که میگین که قانون است محکمه است اگر از راه سیاسی حل نشوه چقدر امکان جنگ وجود داره امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشون از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه
بسیار یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود و نه هم حکومت گفته که من هم قوا را دارم ازش استفاده میکنم هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه
بله.
باید از رای صلح اولی که ما در اینجا اقوام داریم نفرهای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن جنگ و جدال را برش پیدا میکنن
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است اگر این تنش‌ها بیشتر شود از راه سیاسی حل نشود یا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شود و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه آلت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن بسیار میفهمند یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام قماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم ما خودتا بر اسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان و بر نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب خاقل خلیل زاد غارم پا اروز پاره باندی اروسی پختنه و کم پا کابل که بیا هم دو دوار لوریو ترمنز ده تفاهم لپاره حالی زل پایل کردی دیو سوم را ده دی زمینش تا چی ده سیاسی بحث لسیاسی را ری پایت اروسی که پرلند دول خواب را که
خلیل زاد او دی امریکی سفیر غختل چه دی دکتر عبدالله سره او بوری دو و نمانله او دی غختن و نمانله برونو کنن دکتر عبدالله خبری که ولی واضح وویل چه زهید دی چه واسطه و دی چه عذر دا شاید نمانم
یعنی سیاسی حلار ترسیدل اگه کڑکی چی دا بنده دا نوچی نگورم چه اصرا مانا چی خبر خلاص دا زر ایجی
بلکل دای نگوری خودم خمده سی وویل
بس پدس یو بیا حال کې ډاکټر صاحب پدس یو حال کې چې یو لور درته د سرونو واړی موازی ډول باندې سره حکومت اعلان بیا بل اخر اساسي ورسته اپشن چې پلاس کې رسې کوي ورسته
اپشن قانوني او اپشن ده
دا قانون یعنی څه ډول قانون عملی کوي په زور کنا د نرمخت لاره
اگر اول فمون پخته مون دوستان درو په خارج کې چې مون سره تړونونه لري یوونه به استفاده وکړو دویم به مونږ د خپلو قومونو مشرانو نه با نفوذو کسانو نه به دلته استفاده
او دریم
مونږ به ځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حلوو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوري ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسې ټولو درنو اورېدونکو هم مننه چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه مو را سره تر دمګړې پورې واورېدله.
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله دعوت کردیم آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم خدا نگهدار.